السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره دي. ترڅنګ 19 پروګرام د کرخه په غاړه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار اسرار الله مومن یې درته وړاندې کوي.
لومبه د مهم په بونو سره ټکی په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکول مهم د تیر مسپتن نه پیل شو. پیکور های کورټ هغه درخواست رد کړ چې پکې غوښتنه شوه چې د بشري حقوقو فعال ادریس کټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پیکور عدالت کې وچلول شي. په د پښتون ژغورن غورزنګ درې دیش غړي باندې په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکول مهم د تیر ماسپښین نه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د مهم پرانستې دستورې ته په وینا کې ویل چې واکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته او بیا به د ډیر عمر خلکو ته لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې واکسین به په څلور وڼو صوبو کې په منصفانه ډول تقسیمول کیږي. د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي وو چې له چین یې 15 لکه خوراک واکسین ترلاسه کړو. تر سه شنبه ماښام به سبوته ورسول شي. بلخو په پاکستان کې په 43 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور شپږ 50 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې له دې وایرس د مړو مجموعي شمېر 1,809 واوښت. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمېر 15,940,000 نه اوړېدلې دي. په ملک کې په 13 ورځ کې د کورونا وایرس 1,440 مثبت کیسونه ریکارډ شوي خو له کووډ 19 ناروغۍ څخه باندې 15,040,000 کسان رغېدلي هم دي. پیښور هایکورټ هغه درخواست رد کړ چې پکې غوښتنه شوه چې د بشري حقوقو فعال ادریس کټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې وچلول شي. پرون د پیښور هایکورټ دوه کسیزه بنچ پریکړه وکړه چې په ادریس کټک کوم تورونه دي نو د هغو له کبله باید د ده مقدمه په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په نوموړي تور د چرکامي سلامتي او ریاست په اړه یې رازونه د برتانیا د استخباراتي ادارې MI6 اهلکار ته ورکړي دي. خو د ادریس کټک ورور ویس کټک تیر مشل ډوته ویل چې دغه تورونه بے بنیاد دي. ملخو د نوموړي وکیل عبداللطیف افریدی مشال ډوتویل چې خټک نه پوزي دی او نه ورسره بل پوزي په یاد تورونو کې ککړ دی نو باید چې په پوزي عدالتونو کې د کیس اوریدنه ونه شي. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې یې د لدرک کسانو په اړه څېړنې کولې. د 2019 کال په نومبر کې صوبای سره نږدې لدرک شو او و میاشتې پس حکومتي چارواکو عدالت ویل چې هغه له دوی سره دی. د پښتون ژغورن غورځنګ درې دیش غړي باندې په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم د غړي د جنوري پر 1 د سوراب ګوټ پولیسو د نقیب الله مسجد ارمان لونی او عارف وزیر د تلین مانځلو پر مهال نیولي وو او د فروری پر لومبۍ نیټه عدالت د دورو د پریمانډ پولیسو ته وسپارل. د یاد غورځنګ وکیل قادر خان مشالډو ته ویلي وو چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. د سوراب ګوټ د پولیسو مشر ساجد سدوزی د تیرګل پورت مشالډو ته ویلي وو د پی ټی ایم کسانو له اجازې پرته غونډه کوله نو ځکه یې ونیول. او د کابل په بیلابیلو سیمو کې 4 چاودنې شوي چې پکې د افغانستان د جمعیت اصلاح مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون 2 کسان وژل شوي وته نور جوبل دي. د کابل پولیسو لیامې تر مخه دغه 14 پرون د ښار په 2، 3، 4 او 8 ناحیه کې شوي. د افغانستان جمهوري ریاست د یو اعلامیې په خپرولو سره د جمعیت اصلاح شورا پر مشر برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید بللی. په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل شوي چې طالبان نشي کولی په داشان کړنو سره دینی عالمان له ترهګرۍ ضد اسلامي او ملي دریځ څخه واړوي. که څه هم له تروسه سره د 14 پړه کومې وسله وال ډلې نه ده منلې خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د محمد عاطف وژنه غندلې او دا یې د هغه ډلې کار بللې چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. د تغیم احمد مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواره دل تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی چې په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد د واکسین ورکولو لړۍ تیر ماسختن پیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو د مهم پرانسته کړې او ویلي وو چې واکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته ورکول کیږي. د لړۍ په خیبر پختونخوا کې هم د واکسین ورکولو مهم پیل شوې ده او لومړی به هلته هم د روغتیا کارکونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه را سره تفصیل لږ شي بوړاندې زموږ همکار غلام غوث شریک کړی وو.
مهم چې څنګه وزیر اعظم عمران خان پرون د ټول هیواد دپاره د دې پرانیسته کړې وه او نن پر ټول څلورونه سبو کې چې کوم دی د دې پرانیستې ټاکلې شوې وي، نو په دغه لړ کې د مردان په دې چې هسپتال او ورسره دلته پېښور په یو روغتون کې چې کوم دی نو د دې دغه پرانیسته وسوه او ورسره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې هم نن د ټولو صوبې لپاره د دې دغه پرانیسته غلطي کې وکړله. او په دغه مهال باندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان دا ویلي دي چې دغه کم د چین نه 15 لک خوراک واکسین ترلاسه شوی دي، نو په حال په ابتدایي توګه 2400 خوراک واکسین ورکړل شوی دي او دا په لومړۍ مرحله کې په 8 ضلعو کې چې زیات تر دغه کم ضلعي هیډکواټرو کې چې کوم د ډیویژنل چې کوم هیډکواټر دي کنه، نو په هغه کې چې کوم د غړي هسپتالونه دي هغه کې د هغه لپاره د دغه واکسینو د لګولو مرکزونه جوړ شوي دي. او اول دی دا څنګه چې په ټول هیواد کې پالیسی ده چې اول کم د روغتیا د کارکونکو دي نو هغه ته به دا ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان دا هم ویلي دي چې په دې کې دا دی ځکه د صحت کارکونکو ته ورکوي چې تر ټولو زیات هغه د دې خطرې سره مخامخ دي او ورسره هغه یو شمیره ورکړي ده چې د 3000 زیات کسان چې کم د هیلث د صحت کارکونکو دي د پښتونخوا هغه په دې کې د کورونا د غشوي دي ښکار شوي دي. په دې کې بیا 2 چې کوم د روغتیا کومه عمله ده نو هغه ژوند هم د لاسه یعنی 2 کسان د صحت کارکونکو په دې کې د غشوي دي مړه شوي دي، نو هغه صرف دغه او بیا دا پلان جوړ کړی دی چې وروسته بیا دا ویکسین نورو خلکو ته هم ورکول کیږي په مرحله واره توګه باندې. اول چې د چا کومو کسانو عمرونه سیوا دي د 60 کلونو نه نو هغه ته ورکول کیږي او دا هغه روسو چې کوم دی نور خلک دی او د دې لپاره حکومت دا پلان هم جوړ کړی دی. یو هیلپ لاین دی ور کړی دی په هغه باندې به خلک خپل رجستریشن کوي او هغه ته چې خپل شناختی کارت نمبر ولیکول شي نو دا هغه سره بیا واپس دا شي پیغام هغه ته راځي چې ته پلان یې ته لاړ شه او په هغه ځکی او په دې وخت باندې لاړ شه، نو هغه سیستم لا پیل کار نه کوي.
اوریدونکو تاسو د غلام غوث نه اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې هم د کورونا ضد د واکسینو ورکولو مهم پیل شوی دی او دا واکسین لومړی د روغتیا کارکونکو ته ورکول کیږي، لاغې رست په بیا د لویو مرکزانو ته او بیا دغسې ورپسې ځوانانو نورو ته ورکول کیږي. چارواکي وایي خیبر پښتونخوا د پاکستان یوازینۍ صوبه جوړه شوې چې پکې ټول ولس د صحت انصاف بیمې له لارې وړیا درملنه کولی شي. چارواکي زیاتوي په صحت بیمه کې د یو کال لپاره یوې کورنۍ ته 10 لک روپۍ ورکول کیږي او هغې پر د آپریشن ترڅنګ د بېلابېلو ناروغیو علاج کولی شي. بلخوا ځینو خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی خو ځینې بیا وایي چې د بیمې باوجود 3 پیسې اخیستل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. چارواکي وایي خیبر پښتونخوا د پاکستان یوازینی او لومړنی صوبه ده چې ټول اولس یې د صحت انصاف بیمې لرلو سره مفت علاج کولی شي. د صوبې د صحت محکمې سکرتر امتیاز حسین شاه د فروری په 2 مشال ریډیو ته ویل چې اوس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي ټول وګړي له صحت انصاف بیمې ګټه اخیستی شي. نوموړي زیاته کړه چې صحت بیمه په ځینو سرکاري او شخصي روغتونونو کې منل کیږي او خلک پرې په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
100% population cover ہوگی ہے جی فیملی ہے جی فی فیملی 10 لاکھ روپے تک دبی مو اسٹول خلق یعنی سلفی صد آبادی کھارا ولی شی پدی کی دیوی کورنے لپارا 10 لاکھ روپے دی. صحت انصاف کارڈ اسپتالوں کی داخل بھی یا ورتا دا داخلے دو ضرورت بھی بل اکثر خلق هغه اسپتالوں تا دا علاج لپارا لاشی چی هغه دا صحت انصاف بیمہ نہ منی، نو اکثر بیاتری خلق پیسے واخلی. نو ښه خبره دا ده چې اول دې له روغتونو معلومه کړي چې آیا هغوی پر صحت انصاف کارډ علاج کوي او کنه.
د نیوز ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونه کورنۍ او 40 میلیونه وګړي د صحت انصاف بیمه لري. په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک د صحت انصاف بیمې نه ډېر خوشحاله دي، خو ځینې بیا دا هم وایي چې د دې کارت په اغیستو او علاج کولو کې مشکلات لري. د دیر اوسیدونکو آسرا دا مهال د پیښور په یو روغتون کې د زړه د آپریشن لپاره بستر ده. هغه او کورنۍ د صحت انصاف کارډ نه ډېر خوشحاله دي. آسرا وایي اسې په آپریشن 2 لک روپۍ راتللې، خو اوس د صحت انصاف کارډ له وجې به دا مفت کیږي.
جی مونږ بیمار یو هاسپیټل ته راغلي یو، جی د زړه مسله ده، وای آپریشن وکړي. جی صحت کارت باندې زموږ علاج کیږي، خو مونږ وایو چې صحت کارت باندې وشي روانم دی ماشاءالله.
د مومند اوسیدونکو علی مراد هم د صحت انصاف کارت لري. هغه وایي د دې بیمې له لارې ډېر په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
نو دا خو ډېر یو ښایسته فیصله ده د ګورنمنټ او پاکستان لخوا چې کوم دغه پروګرام شروع شوی دی د صحت انصاف کارت. نو د دې فائدې خو دغه دي چې غریب اولس هم کولی شي چې هغوی خپل علاجونه اوکلی شي په اسانه باندې په هسپتالونو کې. نو مسئلے خو بالکل هم نه وي چې صحت انصاف کارت چې کوم هسپتال نه یو پیشنټ دی هغه علاج کول غواړي، نو هم په هغه هسپتال کې هغه د رجسٹریشن لپاره خپل دغه انصاف کارت هم او ورسره سی این آی سی یا د شناختی کارت فوټوکاپي هم ورکي. نو بیا د هغه رجسٹریشن وشي او لږ ډیر فیس هم دی په مختلفو هسپتالونو کې. بیا د رجسٹریشن نه بعد ټوټلی خرچه چې نو د هغه نه بعد هغه ټوټل خرچه تر سو پوری چې کد دوایانو په مت کې وي، کد اپریشن د پاره کوم اپریټس وي د هاسپټل یا د ګورنمنټ لخوا طرف نه وي.
خو بیا د سبابې اوسیدونکو نعیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د صحت انصاف بیمه لرلو باوجود په علاج کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوه دي.
پتال تک علاج ہے تار بجے کل کی طرح سے سوابے نے جگم دے فارم روڑا پھر سوابے نے فارم روڑا تھا تو کمری میں خیر دی مل لیتا تھا کہ کل تو ور مہامخ جی او اب تک ویلا سر دے بری سار کی جو اب تلا سر دے تاری سار کی جو غریب چھڑے زما کم از کم 2500 روپے ہو زما پر روڑے کے بارے لگی کنا باقی نے علاوہ تھا تو بیلا شروع کی تبزی اور دبار نہ دوائے نے روڑی تو خپل دا حادثه شوی دا ما بیا مجبورن پرائیویٹ اپریشن وکړو او زریارا پرائیویٹ اپریشن میں کم دے 25000 روپے باندې پرائیویٹ اپریشن اگر د ټوټي اپریشن پر صحت کارت کې زما 30000 روپے وی ما ته وی چې دا اپریشن پر صحت کارت کې نشته دے او ته یو لکه نه تو هغه لکه ما ته وی چې ته دا کار وکړه چې ته به ګمبه مال 15000 روپے راکې نو چې ته مال 15000 روپے راکې نو دې 15000 روپے د ډاکټر لور کم 15000 روپے به په جیب کې واچوم دا به زما شي او تاره به موږ اپریشن پر صحت کارت باندې وکړو دې چې کما پر صحت کارت کې مطلب جوړ کړل دا د غریب سری تر مکمل جاتی دی.
خود صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاد نعیم خان تورونو ردولو سره اویل چې صحت انصاف بیمه سره تړلې اسپیټالونه لمریزانو اس پیسې نشي اغستلې ځکه چې داغي ټول ریکارډ له حکومت سره شریک کیږي. د حکومت د بیمه ادارې صحت سہولت پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي کڅوګ دا معلومول غواړي چې اغا د صحت انصاف بیمه حقدار دي او کنا نو خپل شناختی کارت نمبر دی په 8500 ولېږي. نو ورته به ټول معلومات د موبایل پیغام له لارې ترلاسه شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
R A D I O.
د سعودي عرب حکومت د هیواد ته د ورتلونکو پروازونو باندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف بندیز لګولې دی. دا بندیز 14 ورځو لپاره دی. پکې پاکستان، امریکا، برطانیا او د هندستان په شمول 40 هیوادونه شامل دي. دغه سي هغه کاروباریان چې خلکو ته ویزې ورکوي او ټیکټ یې اخلي هغه وایي چې د دې ارزي بندیز لوي چې د دې کاروبار ته نقصان رسیدي شي. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
نن د فروری په 3مه د سعودي عرب لخوا د پاکستان په شمول د 40 هیوادونو نه پورتلونکو خلکو بندیز لګیدل. خو دغه بندیز په سفارتکارانو د سعودي عرب په خپلو خلکو د طب په ټیمونو او د هغوی په خاندانونو نشته. د سعودي عرب پرس ایجنسی په پاڼه پرون لکه د فروری په 2مه د سعودي عرب داخله چارو د وزارت لخوا لیکل شوی دا یو عارضي بندیز دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګولی شوی. خبر کې راغلی بندیز بنن لکه د فروری د دریم نیټې د ماخوستن د 9 بجو نه شروع کیږي او تر د 4 ورځو پورې به جاری وي. د بندیز د لاندې راغلي هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه امریکا، برطانیا، ترکیه، هندوستان، جاپان او د جرمني په شمول ټول 10 هیوادونه شامل دي. صہیب خان د اشنغر 400 اوسیدونکو دي او د فروری په 6 سعودي عرب ته روانو. خدای وای چې د سفری بندیز واوریدل ډیر خپه شو.
واپس دوباره بیا بل ویزا مانی شو سر لیبری ویزا وا ماخام امرا دی تورم دغی نی تغیر افسه دعوت لپاره والو ان کراول دی ول ماخام به زمون ته روټی خوري زو اوس خو غیر روټی کړی او روټی به یو خوري خفغان روټی دنو اوس مونږ تی دی ګین لکه یو طرف سره تاوان خفغان دی بل طرف سره تک خفغان دی او پته نه لګی چې کله ازادي کی کله نه ازادي کی دا هیڅ پته نه لګی کنه.
د انګریزي ژبې ورسپانډنټ د پی ای ای یا د پاکستان نړیوال هوایي شرکت لخوا لیکلي چې دوی به د سعودي عرب نه پاکستان ته راتلونکي تنان راوړلی شي او دغه عمل به جاری هم وي. د ډان اخبار د خبر تر مخې په سعودي عرب کې 3,83,000 د کورونا کیسونه راغلي او 6,000 او 400 تنان پکې مړه شوي هم وو. پاکستان کې هغه ټریول ایجنسی والا چې په بهرنیو هیوادونو کې چې په کلو ټولو زیات عرب ملکونو ته خلکو له ویزې کوي ټیکټونه ورته اخلي او بیا ورته د میډیکل ټیسټونو بندوبست هم کوي هم د دې بندیز له وجې د مشکلاتو سره مخ شوي. عدنان خان د جی ان یو مین پاور نوم ایجنسی مالک دی او مشال ریډیو ته وویل
پرېښې د اعلان شو په ټلیفونونو خلکو تنگ کړو. پریشانه خبرې دا دي چې یو خصمن چې کم ټیکټ وي اغا لاړې اغا د ایرلاین والا سزمنګ روپۍ گیری شي چې کومه ګټه یې گیری شي دلته موږ پسنجر به پازابای پسنجر تم تکلیف یې غوې مخ خیره غسی ډوډۍ غانې خړلې توانونه یې کړی وسال رډین چې چاپ لایټونه دي نو هغه د نخو پورې تلې شي د نخو نم بعد به پابندي بلګ نو دا ټول تکلیفونه دي او توانونه هم دي زمون خو غریب خل دی چې مې خرڅه کړی چې غوا خرڅه کړی.
د دسمبر په 2020 دغه شن باندې سعودي عرب لګولې چې یوازې له پاکستان په دغه ورځ 13 هوایی پروازونه ودرېدل او د سعودي عرب لخوا هغه باندې د یوې هفتې لپاره. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خیبر انتظامی چارواکي افغانستان ته د مالوړونکو گاډو ډرایوران وای لتیری یوونه راهیسې د ترخم اغه غاړی ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لبرې پاکستان خواته سلګونه گاډی ایثار دي. د گاډو ډرایوران سیاتوی په یخنه کې په لار ولاړ دي. د خوراک بندوبست یې خراب دی او ایس ورتنه ویل کیږي چې افغانستان ته د وختو اجازه به کل ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر بیا ډاډ خی چې افغان سرحدي چارواکو په ترخم کې لخپل انتظامی چارواکو سره خبرې رواني دي او بل لار به سر خلاص شي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم هغه غاړې ته افغان کسټم کانټه کې تکنیکی خرابي راغلي او دې سره د مال وړونکو گاډو وزن نکیږي نو ځکه یې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په دستي توګه د اکسپورت مالونو گاډي نه راپرېږدي. د دغه ستونزې له امله د خیبر درې په لار په سلګونه گاډي جمع شوي او ډرایوران یو لړ ستونزو سره مخ دي. دغه ډرایوران وایي چې باید دوی ته د تورخم دروازه دا وړېدو اجازه ورکړل شي او د غستون زده هوا رکړل شي. ډرایور پیدا ګل د خیبر درې پلار افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی او مشال ریډیو ته وایي
سیمټ به راچولې دی او د خیر سره کابل ته روان دي. مخکې څه مسالې دا کانټه خراب ولا څه چل ده چار شهرینو په پلیارو دغه تکلیفات دي چې روټۍ نه ملاويږي او بنه ملاويږي مانځو دی او دا څه غشتہ دراتا تکلیف تھا دراتا درم اور ازدانو چراغلی ولاڑی ورور دغه د زی په زی نه خوځی دلی نه غشوی.
د خیبر درې پلار ولاړ ځنې نورو ډرورانو هم خپل مشکلات را سره صدا سي شریک کړل.
امان الله د شپږ دین زو ورځې کې چې ولاړ معلومات نه سره لار بند دو چا کوړنه کابل کې دی چا په خبر کې دی لار بند لري څنګه پښتنه نه کوي.
نام خان رازق د ملګرو سی مټ مرا چولې دی ورو او بس دلته ولاړی زو افغانستان ته دا دو درې ورځې موږ راغلی دلته وړالی او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات ستا چې موږ په سوجا وړالی او چا درولی او چیرته زو هغه کو موږ منګ واړو دغه چې موږ ته دا مسله حل سي. موږ سره یوازي کلندران موږ نه ایثار کړی دی په گیټ کې چې 10 جی کې موږ ودرېګو سي د موږ مونږ او 10 او ډوډۍ پټیم باندې.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم سرمو د دوی په دفتر کې په دې اړه خبرې وشوه نو دی ویل چې افغان سرحدي چارواکو په تورخم کې خپل انتظامی چارواکو سره په تماس کې دی. هغه غړي تبا زر کانټه جوړ شي او د گاډو اوړېدل به پیل شي خو هلته چې کوم گاډي جمع شوي د ټرافیک ستون زتری جوڑا شوی او پا دی با لگ وقت لگی دا با هم هوا رکل شی. دا کسٹم کلیرنگ ایجنٹس اسوسییشن دا ریکارڈ تر مخه پا ترخم دروازا پا دی وقت کی دا ورز خوشا دریس وگاڑی افغانستان تاوڑی. فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي چې د غلام خان لارې خپل ناروغان او مړي خپل کلو ته یوسي. دوی زیاتوي خبر وی چې حکومت ورته صفا وای چې نور د پاکستان ته د بیرته تګ خیال له ذهنونه وباسي چې ځان ته غم وکړي. د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نمنا خودلو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې منلي چې په غلام خان بندر د خلکو په تګ او راتګ کې مشکلات شته او دا چې دوی یې د حلولو په هڅه کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
خوست گولان کیم کے میش دا شمالی وزیرستان دا تاخیل اوسیدون کے ملک سمیع اللہ وائی چخ پل مڑے دا تاخیل کے خاورو تا سپارلو لپارا راوڑلو ورزی پا غلام خان تیرا کڑا خور تا اجازہ نوشوا
دا گائیز نا دا مردہ موتا دا غلام خان پا گیٹ یشایو دا بار بار کالینا ویتا کا کلا ایوتا کا کلا بلتا کا و موتا دا مرو انٹری نہ ملا وے دا دل ماشوم سپیش باجے مرویس خات شای پا دی کے نیٹ چار نکڑا زادا ایز دے خیس نہ در جاگے جو دا کی ما وجہ دو چے او انٹری دے مود مراغا نشی دے جواندی میں نشی.
ملک دین فراز چے 2014 لسم کال کے کڈوال شوے وائی چے ٹول بارڈر ور پس بن شوے واپسی خوسا چے ناروغان او مڑی ہم نہ پرے دی
مربانی دا کو صدا یار دا مشتا خلصا کو ورنزیر تا دا خلصا کو منتا دا خلصا کو وکتر ولتا دا خلصا کو غریب خلق پته دای دا ډډر سنج سره مخمخ سی.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکی بولا مشال ریډیو تا وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدي او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرتا ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شي وړلای ننګي راډ په بارډر بند چې ویر شي ولاشنه خاتینو ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای واپس کا میش په چمن نشي تللای ټولې په غا بند نشي تللای په ترخم بندې میش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګونا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیشو دول مزکه دي غري نه دي کاپ چیرې میش د دغه وطن نه وي یا دغه ملک نه وي د میش دغه مزکه نه وي بیا د میش ته سپاو یي چې میش دغه وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ذیلي انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاده لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړی چې زر د غستون زه هواری شي. 2014 لسم کال ضرب اعظم عملیاتونه به کور شوی ګن خلک بیرته ستانه شوی خود سرکاری شمیرې تر مخه تقریبا 15,000 لا هم په پاکستان کې او خوښه 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
وفاقی حکومت پرستیو کې د تیلو او وړ مرست ګیس بایستی واکړی دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خلک وار لمخه لګرانه سره ټکوي او له حکومت غواړي چې پر دې مسأله قابو ومومي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د فروری په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل حکومت یې توانېدلې چې ګرانی کنټرول کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
د وفاقی حکومت ادارې اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنې نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس باید لوړه ګرځولي. اسرت خان د محمد وسیدون کې او د پدغه ګرانی وویل
خشاک هم ډیر ګران دی په بازار کې، په اغستلو باندې بیا د هغې په بلولو باندې تکلیف کېږي، نو زیاتره مونږ کوشش دا کوو چې ګیس استعمال کړو. خو اوس ګیس چونکې بیګا بی ګران شوی 100 روپو ته رسېدلی دی، دیاړي چې دا هغه هماغه 600 روپۍ ده د سهار د اتو نه والله تر د مازیګر د 4 پورې دیاړي نه زیاتېږي، او دلته هر یو شیز قیمت زیاتېږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیټرول 2.50 روپۍ، ہائی سپیډ ڈیزل 2.80 روپۍ، د خاورو تیل 3.45 روپۍ، او لائٹ ڈیزل 3 روپۍ زیات شوی. خو له دې وړاندې هم د روان کال په اولنی ورځ لکه د جنوري په اولنی نیټه هم پیټرول 2.01 روپۍ، او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړي. په 15 جنوري پیټرول یو وار بیا 3.40 روپۍ، او ډیزل 2.95 روپۍ ګران کړي، او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل. په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نه کړي. د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا پکار چې دا نه ګرانې او دا ارزان کې یو هدا بجلی لوټ شیډنګ دی، گیس ضرورت ډیر دی، او بل خو موږ ته تکلیف دی، خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې.
اسلام شاه مزدور کار تند دی او د پوهنه چې د اورزی د 500 تر 600 روپو پورې مزدوري کوي، او خرڅونه روزانه د ګرانې سره زیاتېږي. دی وای چې هر کله چې گیس ګران شي د گاډو کرایې غانې، خوراکي شیان، خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډېر دي، تقریبا چې زمنګا ډېری چې کومه مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف هو ډېر زیات دی، او بلکې خشاکونه شتم نه دي. داسې چې کوم ځنګلات دی په غیبنې پابندې دي حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بل خو د جنوري په 1 شمه لکه 2 ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د معاشي والی سره خبر دا دی چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمون کوششونو کې مونږه بریا مومو. کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته وه او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت د دې صوبې په سرکاري سکولونو کې 4000 نوي استادان برتي کړي دي. د استادان اکثره د غوسیمو په سکولونو کې په کار ګمارل شوي، چرته چې د استادانو کمی وو. د صوبې د تعلیم وزیر ویلي حکومت ته وړاندیز کړی چې د استادانو شمیر نورم سیوا کړي. نوي برتي شوي استادان وایي د ماشومانو ته د ښه تعلیم او تربیې لپاره به خپل ټول صلاحیت په کار راولي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت د صوبې په 1500 کې شاوخوا د 4000 څخه زیات استادان د تعلیم په محکمه کې په کار ګمارلي دي، او 13 ورځې په کوټ کې دغه استادان ته د لګېدو امر یا آرډرز ورکړل. د دې مقصد لپاره د کوټ په بوائز سکاوټس تالار کې یوه دستره جوړه کړې وه. دوسری ته په خپله وینا کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یارمحمد رند وویل په کار دي چې په صوبه کې د امیر او غریب لپاره د تعلیم یو نظام وي.
داغه د پاره موږ ګورنمنت سره ریکوست کړی چې موږ ته منظوري راکړي. دا مکمل سیول موږ سره د ټیچرز ډیره غټه کمی ده. موږ 4500 سکولان چې دي هغه د سنگل ټیچرز ته لاغه لوجه کزمه ټیچر ریټایر سي یا نه جوړ سي یا په چټي لاړ سي نو سکول بند سي. نو خلک دا پریزوم کوي یا دا تصور کوي چې دا ګوست سکول دی یا ګوست ټیچرز، دا څه نه ده، بلکې موږ وی آر رننګ شارټ اف ټیچرز.
پر دې مهال کامیاب سو استادان وویل چې دوی به د تعلیم د وزیر لپاره په ایمانداري سره خپل وظیفه او فریضه ادا کوي.
زمانو نصیب لا دی اور زه د خوشلاک دی عايشه مزه از جی وی ټی د سلیکشن هم د سی ټی سکو په دروان دي. نن خو زموږ لپاره ډېر د خوشحالي خبرم ده، اور تر موږ باندې ډېر غټه ذمہ داری نن ګورنمنت بل اف بلوچستان اچولې ده چې وایي موږ د خلکو خدمت کوو. د دې ځای د شنیان او تس تعلیم ورکو شو زیست تعلیم ور.
زمانم داوود خان دی د کوچ سره تعلق لرم. دا خو یو غټ پروسس سو په 2019 کې یو ټیسټ وسلو، ډاکومنټ جمع وسلو، بیا دغه ډیگری ریکوایرمنټ نو بیا ټیسټ مجور کی. د ټیسټ بعد بیا شورټ لیست لیستونه جوړ سول، ضلع وایز بیا میرٹ لسٹ جوړ شو. باقی مرلو منی مش شارٹ لسٹ رسول نن دا شارٹ لسٹ کینڈیڈیټس د دې خپل اپائنټمنٹ اټرز ملاو.
پر نو استادانو کې یو مازور ځوان شیر عالم بڑیسی هم شامل دی. څوک شو وای چې د دل لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې دې نن پر میرٹ باندې استاد جوړ شو وی دی.
ډیر خوشاله مکه تماشری کې وته ګوره. بنسبت د نور خلک کم چې د مازوران خلک دی هغه خلک هیڅ هم نه بلی، مګر ما ور کم چې د نور مازوران دانن ثابت کړ چې میج مازوران چې په دنیا کې د یو چا سم کم نه میجم ارس جوړې د کومه زمشته موخره کی
د دې د سوري پر محل د بلوچستان صوبای وزیر سردار یار محمد رند اعلان وکړي چې د صوبې په هر ضلع کې به حکومت یو ماډل ریزیدنشل سکول جوړوي. دلته خبره د یادونه ورده چې یو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان تیر کال د شمیرې لمخې د هیواد د نور برخ په مقابل کې په بلوچستان صوبه کې په سرکاري توګه د تعلیم وزن ډیره خرابه ده، ځکه چې په صوبه کې د لس زرو څخه زیات استادان د حکومت څخه تنخواوې اخلي خو سکول ته نه ورځي. دغه ډول د تیر کال په کلیز بودیجه کې که څه هم صوبایي حکومت د بجټ 10% رقم د تعلیم د ودې لپاره ایښې دي، خو دغه برسیره د صوبې په 6.5% سکولو کې د چنګ پاکې اوبه او په 45% سکولو کې بجلی نشته. دغه ډول 45% سکولونو داسې هم دي چې هغه د استادانو د کمښت له امله بند پاتې دي.
د سوات د تاریخي جان صیب کالج زده کوونکي استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښور د اسلامي کالج د صوبې د یو شمېر نورو کالجونو په څیر دي د کالج انتظامی ته هم د بی ایس او ایم ایس ډیګري ورکولو صلاحیت او اجازه ورکړي. په جان صیب کالج کې دا مهال د بی ایس شپږ سره زده کوونکي دي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
د سوات جانزیب کالج چې کال 1925 کې جوړ شوی او دا وخت پکې 13 بی ایس شعبو کې تر شپږو زرو نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د کالج زده کوونکي د حکومت له غوښتنه کوي چې کالج ته د ډیګري ورکولو اختیار ورکړی شي.
زما نوم محمد اسماعیل دی، د بی ایس تھرډ سیمسٹر سټوډنټ یم. ګوره جانزیب کالج چې دی کنه فائنینشلی دي هغه واړه راځي کنه چې کوم فائنینشلی کمزور دی، د مکمل سیمسٹر چې 4-5000 روپۍ باندې کور کولی شي. ایو ایک سیزداری ته کم نږدې علاقو خلک ټول لازي. نو اوس د وزیرالله دا درخواست کوم چې دلی ډیگری هولډ حیثیت ورکړي، ځکه چې اسلامي کالج ته دا ډیگری هولډ حیثیت او ورکړي دي. جانزیب کالج ډیر زیات فاست کار کوي. کله چې دې فاست کار کوي نو هغه چې یونیورسيټي ته دې ولېږي اپیلیټډ د یونیورسيټي سره هغه والد کې هغه پروسیس نه شروع کړي، هغه په میټینګز کې دا کې راځي او جا ډیلی کوي.
زمانم فریال حنان دی او زه بی ایس انګلیش کوم سیمسٹر 7. لکه دا خو انجسټیس دی چې لکه یو کالج د ډیر ټایم نه را روان دی، د دې سره چې کوم کالجز او سکولز ایون هغه سکولز چې کوم د دې په ټایم کې جوړ شوی ونو هغه ته اوس کالجز هغه درجه ملاو شو او موږ ته اوسه پورې د یونیورسيټي هغه ملاو نشو.
د کالج پرنسپل سید ممتاز علیشاه تر مخه دا وخت کالج په ودانۍ او کوالیفاید استادانو پوره دی. کالج کې د اعلی معیار لیبرټری، لایبرری، د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا درې هاستلې هم شته.
چې زموږ سره اوس په حال کې تاسو وګورئ تاسو سروې هم کولای شئ. زیات سټوډنټ زموږ سره د چترال دي، زموږ سره د شنګلې دي، زموږ سره د ملکنډ لاندې کوم سیټل ایریا ده، ډېر ډېر کسان زموږ سره سبق وایي. جانزیب کالج صرف د سوات کالج نه رہی دی ته په میرټ باندې خلک راځي او ډېر زیات پکې د آؤٹ سایډر خبر هم کوي. او سوات ته به دا فائدې چې دا ورکوټه کالج نه رہی چې موږ چې آؤٹ سایډر را لاندې ته بس نه کیږي. تمره سترنګ بل ځای نشته چې موږ سره 6000 کسان سبق وایي تقریبا.
د کالج ډیګري اختیار پاړه مو چې کله د سیمې ایم پی ای او ترقیاتی کارونو مشر په ځلاکیم چې کالج دورې ته ورغلی وو څخه پوښتنه وکړه، نو هغه په دا اړه وویل
یونیورسيټي په لکه روپۍ علي او دو 35-36000 زما بخل سلور کول علی او هغه سکم 15 لک روپی جوړیږي، سلور لک یا هر څه چې جوړیږي خوشا جوړیږي خو بزرګاو په لکاو ګډیر پرخت ده. ان شاء الله تعالی چې منسس سره به خبره کوم. دا د 2015 نه موږ دا شروع کړو او زما د الله نومه ده ان شاء الله چې منسس به دي کې به ډیر مخلص ده، ډیر سنسیر ده، دا کار به خدای پاک دغه دل سکل.
د کالج انتظامی تر مخه دا وخت کالج کې د اتل شوبوز د کونکو زده کړې امتحانونه او نورې ټوله تعلیمي هلې ځلې دوی کوي. صرف ډیگری د دستخط لپاره یونیورسيټي ته لیږل کیږي چې اکثر په یونیورسيټي کې د ډیر کار لوجه لیټ شي. کچري کالج ته د ډیگری ورکولو اختیار ورکړی شي نو کالج د دې جوګه ده چې اتلس د زده کړو نورو شعبې هم کالج کې جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان سینټ په اکثریت سره یو قانوني مسوده منسوره کړې ده چې لمخه په پلازمینه اسلام آباد او سره تړلو وفاقي تعلیمي ادارو کې د عربی ژبې زده کړه لازمي ګرځول شوې. خو د تعلیم د چارو سنې پوهان او د حکومت مبارزین وایي چې باید زده کړې په مورنیو ژبو کې ورکړل شي. په پاکستان کې د آبادو قومونو قومي شناخت او تاریخي ژبې له پامه ونه غورځول شي. اوریدونکو هم په دې موضوع د کرښې په غاړه خبرونه کې بحث شوی دی. د خبرونه مونږ تاسو ته پرون نیخ په نیغه نشر کړی و، نن یې درته په تکراری بڼه نشرو او د خبرونه قربا شاهین بنیره دی. د کرخې په غاړه،
د کرښې پر غاړه.
د
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزونه اوریدونکو. د پاکستان سینټ د ګل په ورځ باندې یو د قانوني مسوده منظور کړه. په دغه مسوده کې سفارش شوې ده چې د عربي ژبې زده کړې د پاکستان چې کوم پلازمینه ده اسلام آباد او د دې پلازمینې سره تړلې کومې تعلیمي ادارې دي یا بورډونه دي په هغې کې د تر پنځمه یعنی د وړومبي جومات نه تر پنځمه پورې د لازمي مضمون په توګه باندې وښودل شي. دا قرارداد چې دی دا د پاکستان مسلم لیگ نون جاوید عباسی وړاندې کړو، خو د حکومتي بنچ غړو او د اپوزیشن بنچ ټولو غړو د دې مرسته وکړه، دا قرارداد منظور کړ، د قانوني منظور کړ. صرف یو سینیټرو یو د سینیټ غړو رضا ربانی صاحب د پاکستان پیپلز ګوند چې هغه د دې قرارداد مخالفت وکړو او هغه دا ووي چې په دغه ملک کې په دغه وطن کې بلابل قومونه اوسیږي، دغې خپلې مورنۍ ژبې دي، باید چې تعلیم ورکول کیږي نو دغې په مورنیو ژبو کې د ورکړل شي، او هغه دا ووي چې دا کومه کلتوري رنګارنګي ده، دا دغه ملک د وحدانیت او دغه ملک د یووالي ثبوت کیدی شي، د دې یو وجه کیدی شي. په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د تیرو سو لسیزونو کمی تجربې را روانې دي، او دغه تجربو په نتیجه کې د زده کړو عمل باندې څه اغیز پرېوته دی. په دغه موضوع به ما سره خبرې کوي کارپوهان ډاکټر درویش اپریدی صاحب راځي موږ سره په دې خبرونه کې به برخه اخلي. دی د پېښور پوهنتون استاد دی، د تعلیم د چارو پوه دی. کرم الهي صاحب چې دی د سړنکار دی پېښور پوهنتون کې د خپل پی ایچ ډی زده کړې کوي. په دغه اړه باندې چې کوم تعلیمي نظام دی د پاکستان په دغه خپل نظر لري، لیکوال دی، شاعر دی، سړنکار دی، دوی سره به هم خبرې کوو. عمر اورکزی صاحب چې دی اسلام آباد کې د الف اعلان په نوم باندې د تعلیم په چارو باندې یو څېړنیزه اداره ده، هلته کار کوي، حکومت سره هم په شریکه باندې کار کوي په نصاب موضوع باندې، تعلیمي ادارو کې په اصلاحاتو باندې. کرم صاحب تاسو ته راځم، خوړمبې به د عمر اورکزی صاحب نه واورو. دې په اسلام آباد کې الف اعلان ادارې سره کار کوي چې د دې بل باره کې سوی اورکزی صاحب تاسو ته پته ده پاکستان سینیټ یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، یو قانوني منظوره کړې ده چې کوم د فیډرل کیپیټل له د چې کوم تعلیمي ادارې دي بورډونه دي کې به عربي ژبه چې د لازمي څه تبصره کوي په دې باندې د قانوني مسوده په منظوره باندې؟
په دې باندې پرون هم په ایوان کې ډېرو سینیټرانو چونکې ایوان نه بار بیا په تبصرې کولې، خو یا میډیا ته یا کولاو داسې بحثې په نه کولو چې هغه د چا په ضد کې راغلی وای. ولې دې وخت کې مونږ پاکستان کې اول خو مونږ دا مطلب لایک پالیسی ډسکشن کوو چې آیا د ماشومان د درنیم کروڑه ماشومان چې سکولونو کې سبق وایي په دې کې د دوه کروڑه ماشومان چې دي دي ته صحیح زده کړې نه ملويږي، د دې وجوهات څه دي؟ نو هغه یو کنکلوژن مونږ سره مخ ته راځي چې د دوه کروڑه ماشومانو ته صحیح زده کړې نه ملويږي، د دې وجوهات دا دي چې دا د هغه بیسک کانسپټ باندې نه پیږي. یعنی کدی ته مونږ په پښتانه دي هغه ته مونږ په اردو کې سبق خیو نو هغه نه پیږي، مطلب میډیم آف انسټرکشن چې کوم په سکولونو کې روان ده نو هغه باندې دا نه پیږي چې یاره دا استاد ماته وایي څه، او بیا هغه وجنه دی هغه زده کړې چې کومې دي هغه صحیح مطلب منخیز نه دي. مطلب د پنځم کلاس ماشوم ته کته د اردو یو سینټنس سم ورته وایي چې دا ماته وایي نو هغه بل تفصیل راشي نو نشي یله اندسې د ملټیپلیکیشن یا د اردو جمله یا د انګلیش یو سینټنس نشي ولې. نو دا وجوهات دي. نو هغه مین فیکٹر چې کوم دا هغه میډیم آف انسټرکشن دا یعنی کمیونیکیشن گیپ دا د ماشوم د استاد په منځ کې هغه کانسپټ نه کلیئر کیږي. اوس چې مطلب تاسو عربي مونږه دیدا ایدیالوجي اوس په بل کې ما بل پڑھاو کو هغه کې دا وایي چې چونکه مونږه اسلامیک کنټری یو نو خلک د اسلامیک ایدیالوجي باندې ذات سوچ وکي هغه قران شریف وایي یا مطلب مونږ کوي نو هغه کې هغه په باندې نه پیږي په کار. نو زه خدا وایم صفا زه خدا وایم بینګ ان ایجوکیشنست یا بینګ ا پالیسی ایڈوایزر زه خدا وایم چې عربی ایسا کمپلسری سبجیکټ نو کول پکار. عربی ایسا یو سبجیکټ وو چې په کې مهارت حاصلول پکار و چې هغه اډاپټ کړه وخه نوټ ایسا کمپلسری سبجیکټ. ولې چې ماشوم باندې په پرایمری لیول باندې نور هم تا برډن واچولو پکارو چې مونږ دا شی آسان کو مونږه ایزیسٹ وی فالو کو رادر دین فالوئنگ ڈیفیکلٹ میتھڈز.
ڈاکٹر درویش افریدی صاحب تب ورشما افریدی صاحب عربی لازمی مضمون ګرځول شوی دی سینیٹ قانون منظور کړی دی دا بل تا دی قانونی مسویدی تا دین وړاندې کوم ګورو د جنرال ضیاءالحق د واکمنې په دور کې داسې تجربې شوې دي اوس بیا دا داسې کوشونه کیږي چې را خامخا د بهر نه نورې ژبې د راوړې شي او پاغې کې د زده کړې ورکړې شي نو څنګه باید څنګه ګوره د ټول عمل ته
دا خبرې دا په ظاهره وړې وړې ښکاري د مایکرو لیول والا ښکاري د وړې سطح والا ښکاري خو دا بنیاد په تاریخ کې او بیا په مایکرو لیول باندې به موږ ورته اصل کې دغه پاکستان د ریاست د هندستان دی یو کنفیوز دی یو کنفیوز دی هغه چې موږ ورته په پښتو کې هغه وایو دا ترکانه او دا ترکانه په دې باندې دی چې د کلتوري تهذیبي تاریخي ریښې شته دی که تاسو وګورئ تو هغه یو کتاب دی ډاکټر مبارک دی ډیر ښه هیستوریان دی
جی
هغه یو کتاب دی چې د پاکستان د تاریخ په اړه دی مطلب پاکستان د هویت یا د شناخت په لټه کې او بیا یو بل د زنجو سیټ یو تدریس کړی و لاهور های کورټ ته لاهور های کورټ بار سپانسر دی کړی و هغه کچو کا واخلي وی ګوري نو بیا به د دې ریاست دغه پرکاله توب دغه کنفیوژن چې کوم دی په دې باندې به پوه شي او بیا دغه شان کارونه ولې د ده د لاسه کېږي لکه دا اوس کې ریپاس کړلی دته دته لکه و دتم وي چې دته کلتوري تهذیبي تاریخي ریښې شته دی نه او دته چې په کومو وطنونو او تاریخي قامونو نه را جوړ ملک دی لکه بلوچ پښتو پنجابي سندي سره دا د لاسه وروسته قبول کړی نه دی دې ریاست د خپل اندام د اندام د برخو نه منتظر دی دې د خپل وجود ثابتولو لپاره د خپل وجود د استفای کولو لپاره مشروع کولو لپاره دې بیا په پردو ته دې بینو په بوجو په ځان ته دې کله په دې څه ځان وته دې یا تورش را مې وروړي د تا اسلامي کې کله چې کوم ځای کنه دې ورور په عربي کلچر په سیمنده وې دا چې دې کله په هندي کلچر په خپل وې کله څنګه په اشیا کلچر په خپل وې
کرم صاحب موږ باس کوو د سینیټ په دغه قانوني مسوده باندې چې منظور کړي دا میډیم اپ انسټرکشن څه پکار دی پاکستان کې پاکستان کې بلابل قومونه اوسېږي دغه مورنۍ ژبې دي اتل سم ترمیم دی څنګه ګورې دی ټول عمل ته پاکستان کې چې روان دی اوس
زه د خپل درنو ملمنو سره د ډېر ادب او احترام سره لږ مختلف فونټ نظر لرم مطلب باندې او زما هم دا یو احساس دی چې د پاکستان مثال د یو ګلدستې دی پاغې کې مختلف قومیتونه دي پاغې کې مختلف کلتورونه دي ژبې ویل کېږي او د مختلف مذاهب او خلک هم دلته اوسېږي ټیک شه غالب اکثریت د مسلمانان دی لیکن دلته نور مذاهب او فرقو والا خلک هم اوسېږي نو د دې یو اجتماعیت چې کوم دی هغه تمنګ پاکستانیت وایو او هغه تمنګ د پاکستان قومي شناخت وایو
جی
دا شناخت چې کوم دی نو د جبو سره بل لازمی طور تړلې دی او دغه جبې چې کوم دی نو دا زمونږ د قومي شناخت یو لازم حصہ ده د کې زمونږ قومي شناخت هم دی زمونږ د علم او د رابطې یو غټه ذریعہ هم ده او زمونږ د یو نسل نه تر د بل نسل پورې چې کوم روایت پاس کیږي او منتقل کیږي دا هم یو غټه ذریعہ ده
ٹھیک
ده د هی په ذریعہ باندې موږ د خپل اجتماعي ژوند تیرو
جی جی
اوس کوم د پاکستان آئین ته وګورو نو هغه کې آرټیکل 31(2)(a) ډیر واضح تر دا وایي چې را د ریاست د ذمہ داری د چاغه با انکریج کوي او فیسیلیټیټ کوي با د عربی ژبې کم چې ظاهر د زمونږ اسلامي شناخت تر مالک سات مخ کې ارزو چې زمونږ شناخت چې کم دی نو داغه بلا شی پهلو ګاندي هغه انډو پاک هم دی هغه اسلامي هم دی هغه ترکی هم دی هغه پرشین هم دی زمونږ لوکل پښتو بلوچ سند پنجابي دا ټول کلچر د دې یو اجتماعي کلچر حصہ ده د اجتماعي ائډنټیټي حصہ ده د نه د یو مونولیتک انټیټي ده چې دا یا سندي دی یا بلوچ دی یا پنجابي دی او یا دا صرف دغه دی ترکیک دے یا عربک دے دا پرشین دے دا دے ټول یو 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 کلیکټیو شیپ دے نو پدې کې چونکه پاین کې یو شیز ورکړې شوی دی چې دا عربی جبې تبا دغه ورکړې کیږي ودا نو زما په نظر باندې یو خدا دغه کنټینیوشن دی او تسلسل دی بیم دا او دې کې زو ته تعارض یا کلیش نه نیم کېرا کفرس کو عربی جبې ټیچینګ په سکولونو کې لازم شو نو د دې مطلب لا محاله ده چې نورې جبې د کمپرومایز یا غو د نه پروموټ کیږي زموږ خیال له عین
251 آرٹیکل چکم دے نوغم ډیر واضح دے چیر صبح تدا اختیار دے چاغي خپل مقامی جب چکم دے نو پروموٹ کی او پرزرو کی او داغه پار انسٹیٹیوشنز قائم کی اوس دا چونکہ دا تلسم ترمیم نه بعد صبح اختیار دے نو پکاره چی صبح دا کارو کی او زکه مرکزی پارلیمان د باقی صبح د پاره دا شیز نه لازم کړي لیکن د وفاقی دار حکومت د پاره دا شیز کړي دے سارنګ زم چکم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017 دا هغه کوم د عربی جبې د لازم کولو دغه اسلام او اسلامی شخص شناخت او کلچر دا خو د کول دی کنه دا خو زمونږ د شناختی صدا نو دا به مونږ څه کو دا د موسلی عربی کې دی دا خلک کنفیوز کوي د عربیک کلچر سره اسلام او عربیک کلچر دا دوه مختلف شیز نه دي ما خیال دی پوینټ باندې کلیریټی پکار
ڈاکٹر صاحب او عمر رگزی صاحب او کرم الہی صاحب عزت استاد سینیٹر رضا ربانی صاحب خبر اورول غواړم پرون په سینیٹ کې په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي هغه چې کومې نکتې و چې کړې دي هغه ډېرې مهمې دي او هغه د سوچ وړ دي او هغه کوم پختل روچتي شي نو دا خبرې اور انګریزي اردو کې دي زبې بیا مهمې نکتې خپل اوردونکو ته وایم تاسو به موره
ان کلاوز 3 اف د بل مستر چیئرمن اٹ سیز دټ دے شال be in all educational institutions compulsory teaching. I would like to lay emphasis on the word compulsory. Then in subsection 2 of section 3 it says the minister in charge of the federal government shall ensure implementation within 6 months of publication of this act. And now Mr. Chairman, let me take you to Article 251 of the Constitution. And what does Article 251 say? For languages that are my languages, for languages which are my historical languages, Article, subclause 3, Mr. Chairman, of Article 251 says, without prejudice to the status of the national language, a provincial assembly may by law prescribe measures for teaching, promotion and use of a provincial language in addition to the national language. There is no such thing as compulsory in this. There is no such thing as a time limit which has been given. Us zaban ke liye jo meri madri zaban hai, Sindhi ke liye, Balochi ke liye, Pashto ke liye, Punjabi ke liye, in tamam zamane jo meri shanakht hai, ان کے لیے اس قسم کا کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ آئین نہیں دیتا. جناب چیئرمین, میں پھر یہ بات کہنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کا میرے مذہب کے ساتھ صرف اتنا تعلق ضرور ہے کہ قرآن شریف اس میں اترا, لیکن اردو عربی زبان کا یہ کہنا کہ اگر عربی زبان کو ہم نہیں اپنائیں گے تو خدا نخواستہ ہم اسلام کے دائرے سے فارغ ہو جائیں گے, میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آخر میں صرف اس بات کو ایمفیسائز کروں گا کہ عرب کلچر میرا کلچر نہیں ہے. میرا کلچر جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا کلچر ہے, اور مجھے اس کلچر کے اندر پنپنے دیں, مجھے اس کلچر کے اندر رہنے دیں, اس سے میری شناخت بنے گی. اینڈ جناب چیئرمین, from diversity will be born unity. And as Chairman Mao Zedong said, let a thousand flowers blossom. Thank you, Mr. Chairman.
Let a thousand flowers blossom. Dauji, Senator Raza Rabbani Sahib, khabar hai kawale da Pakistan da jabo, da tarikhi jabo, da qami shanakhat. Dr. Sahib, Darwish Afridi Sahib, taso khabar hai waore de Karam Ilahi Sahib, da ijtimai identity khabar hai kiyo gawai che دغه وطن کې کوم خلک اوسېږي دغه ایډنټیټی یوازې مورنۍ ژبه نه ده یا دغه خپل کلچر نه دی, بلکې اسلام دغه یو ډیره مهمه برخه ده. موږ مسلمانان یو او بیا عربي چې ده نو هغه موږ د خپل مذهب سره تړي, د خپل اسلامي شناخت سره تړي. څه تبصره کوي د کرم صاحب په خبرو او د سینیټر رضا ربانی صاحب په خبرو؟
دوی ورته بابا اردو وای مولوی عبدالحق دته یو مضمون به وو په دې لسم جماعت کې به موږ تفصیل
وکړو.
په هغه کې واضح لیکلی دي هغه کس وایي, او دا د اوریدونکو ته یادوم چې دلته د مولوی عبدالحق نوم اغېستې شي نو رحمت الله علیه مرسره لیکلی دي.
جی
هغه دا ویلی دی چې که اسلامی ژبه مونږ کومې ژبې ته ویلی شو چې د مسلمانانو ژبه وي مسلمانانو ژبه هغه یوازې او یوازې اردو ده. هغه دا وایي چې عربي هم د مسلمانانو ژبه نه ده
نه جی 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 جی
اوس یې هم نه ده او مخکې یې هم نه وه.
صحیح
دا د دعوه ده او دا مونږ ته په سبقونو کې ښودل شوي دي.
خبره
دا ده چې اسلام د عربۍ ژبې سره تړل دا سراسر زیاتې به وي. د قرآن هم ترجمه شوي دي، احادیث هم په اردو کې دلته شته دی، په پښتو کې هم شته دی. او که تاسو راواخلئ دغه یو کتاب دی، اختلاف امت او صراط مستقیم، هغه رایټر ډېر غټ عالم و، ما په خیال تعلمي صاحب دی که چا لیکلی دی.
جی جی
دې لیکلی دي چې په خپله ژبه کې مونځ کول هم روا دي. یا سلمان فارسی ته پیغمبر علیه السلام دا ویلي وو چې ته مونځ په خپله ژبه کې کوه. مطلب مې دا دی چې دا اسلام مذهب د یوې ژبې سره تړل او یا یوې ژبې ته دا ویل چې دا چې کوم د اسلامي ژبه ده دا زما ژبه پښتو هم د خدای پاک پیدا کړې ده. دا اردو پنجابي او انګریزي او فرانسیسي دا ټول د خدای پاک ژبې دي، دې ته چې کوم دی کنه اسلامي زنګ نه ورکول پکار دي. دویمه خبره دا کول دی په دې بل کې دا ویلي دي چې کوم هغه پیش کړی دی حجت چې مونږ له عربي راوړو په سکونو کې چې د دنیا پنځمه برخه چې کوم د عربي وایي اولته کاروبارونه دي په عربستان کې کنه په خلیج ملکونو کې او د دې سره به مونږ چې کوم د هلته انټیګریټ شو کاروبار به وکړو. دا هم غلطه ده، عربیان په خپل لګیا دي انګریزي زده کوي، هغوی چې کوم دی د نړیوالو سره په انګریزي ژبه خبره کوي، هغوی چې کوم دی کنه بازار انګریزي ته راوخته دي یا اردو ته هندۍ ته راوخته دي. هلته چونکې هلته دغه هندوستان او پاکستان او بنگلادیش ته خلک ډیر تللي دي، نو د هغوی چې کوم بازار دی بازاري ژبه یې هم هندي جوړه شوې ده که څوک عربستان نه تللي دي. زما لږه تجربه شوې ده.
جی جی
نو دا خبره هم غلطه ده. بل زما مسله څه ده، زما مسله دا ده چې زمونږ ماشومان په څلورو برخو څلورو ژبو باندې تا اخته کړل، څلور مضمونونه به د دوی د ژبو وي صرف. یو به د عربۍ وي، بل به د اردو وي، بل به د انګریزي وي، بل به چې کوم د خپل قامي ژبه به وي لکه پنجابي یا پښتو په کوم علاقو کې چې وي. دا خو چونکې دا بل خو په مرکز باندې لاګو دی کنه په کیپیټل ایریا کې، خو دا یو پرېسیډنټ دی، دا یو مثال دی. دا به د سوبو ته هم بیا پرشرایز کوي، به سوبو کې هم چونکې همدغه خلکو حکومتونه نن دي کنه. نو زه یریږم چې دا به زموږ سوبې ته هم راوړي. نو زموږ ماشومان به څلور ژبې زده کوي، زموږ ماشومان به که ریاضي زده کوي که ساينس زده کوي، نړۍ کې به دوی مقابله کوي. نن د کورونا ویکسین یهودیان جوړوي، مطلب اسرائیل، چین یې جوړوي، فرانس یې جوړوي، امریکا یې جوړوي. ته دوی تعلیمونه په خپلو ژبو کې دي، په خپلو قامي ژبو کې دي. زمونږ یونیورسيټي تباه شولې، زمونږ تعلیمونه تباه شو. مونږ په ځای د دې چې په علم باندې توجه ورکو، په ساينس توجه ورکو، مونږ په ژبو باندې کې راینخلولې. او زمونږ ماشومان به همدغه شان روستو پاتې وي. او دغه د ایلیټ والا چې کوم خلک دي، د پاکستانی ایلیټ، چې هغوی له اردو هم نه دی زده.
جی
هغه اردو هم نه زده کوي په خپلو بچو باندې، په خپلو کورونو کې چې چا دا بیلونه پاس کړي دي، دا نه اردو وایي نه عربي وایي، دا انګریزي وایي د خپلو ماشومانو سره. خو زمونږ ماشومان، د لوور کلاس ماشومان، د میډل کلاس ماشومان، دا به سبا په مارکیټ کې، په جاب مارکیټ کې به دا وروسته پاتې وي، ځکه چې دوی به پر ریاضي نه پوهیږي. د دوی ټول عمر ټول ژوند به په ژبو او په دې د بیخي لکه غیر ضروري شیانو کې به د دوی ذهن او د دوی انرژي ضایع کیږي.
تاسو ته بیا راځم سر، تاسو ته بیا راځم ماستر جی. عمر اورګزی صاحب دی، دوی په دې نږدې کلونو کې ډېرې څېړنې کړې دي، خاص طور خیبر پښتونخوا کې قبایلي ضلعو کې، چې د تعلیم کوالټي څه ده، معیار څه دی، څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د هغې څومره غم پکار دی، دا به واپس راولو څنګه. عمر صاحب که لږه ډیټا معلومات را سره شریک کړئ چې کوم تاسو د څېړنو یا د سروېګانو په نتیجه کې راغلي دي، څه حال دی پښتونخوا کې قبایلي ضلعو کې د تعلیم؟
په دې وخت کې لکه تاسو څنګه خبر وکړه چې پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په خیبر پښتونخوا کې 27 لاکھ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. او د دې بیا لکه چې کله راشي 76% جنکې په ټرایبل ډیسټریکټ کې ډراپ آؤٹ کیږي پنځم نه بعد. ولې چې موږ سره پنځم نه بعد مطلب پرائمری نه بعد موږ سره مډ او های سکولونه نشته. او بل خبره ده چې نن د کووډ خبره کیږي، کرونا خبره کیږي، په ټوله دنیا په کرونا ویکسین باندې لګیا ده. او بد قسمتی سره زما په 82% سرکاري سکولونو کې ساينس لیبس نشته. ما سره 71% سرکاري سکولونو کې ساينس ټیچرز نشته. نو نن دنیا چرته خبره کیږي زه موږ به خوشحالي الته مراو کړی وای چې زمونږ دا بل پاشو و چې په هر سکول کې په هر سرکاري سکول کې به ساينس لیب وي او ساينس لیب سره به ساينس استاد وي.
زبردست.
ساينس لیب شته هم بدقسمتی سره الته کې ساينس اکوپمنټ نشته او بیا دومره تا سره ټیسټ ټیوب شوی یا کیمیکل شو دا ایکسپایر شوی دی ټول. نو نن که مونږ وای چې مونږ ویسټ سره مقابله وکړو، ویسټرن کنټری سره راځئ چې په ساينس کې مقابله وکړو، راځئ چې خپل تعلیمي کوالټي صحیح کړو. ما څنګه مخکې خبره وکړه په پاکستان کې تعلیمي کوالټي مونږ په دې وخت کې 3.5 کروڑ ماشومان په سکولونو کې سبق وایي، خو په هغه 3.5 کروڑ ماشومانو کې یو سروي مطابق 2 کروڑ ماشومان داسې دي چې هغه کوالټي آف ایجوکیشن هغه ته صحیح زده کړې نه ملاویږي. ولې چې مونږ کله یو پریکټیسز کوو کله بل پریکټیسز کوو، ماشوم سکول نه ځکه ډراپ آؤٹ شي چې ماشوم ته دا پته نه لګي چې زه په سکول کې څه وایم، نو هغه بل سیټ ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، مونږ د دې سنگل نیشنل کریکولم خبره وکړه او کرم صاحب هم خبرې وکړې، بلخوا مونږ د 13 آئینی ترمیم خبره کوو. آیا په دې ترمیم عملوم کیږي کنه؟ مطلب دا د کامل کې دي خو بیا به قومي نصاب جوړولو خبره نه راتله کنه؟ څنګه دا څنګه؟
نه، دا زما په خیال دوی په 13 ترمیم او چونکو سعین نه بیرېدونکې برخه ده، دا سراسر دا غینه سرغړونه ده.
جی،
چې کله مونږ د سنگل کریکولم خبره کوو، دا د مرکز سره اختیار نشته دی چې هغه سبو ته ډیکټیټ کړي.
جی،
بل دا خبره دوی یو بهانه جوړه کړې ده چې مطلب یو د ایلیټ سکولونه دي او بل چې کم دی لاندې سرکاري سکولونه دي او د میډل کلاس سکولونه دي، دا دوی دا کریکولم کې هغه دي. اغه د صوبو کار دی، صوبې په کار دی چې دغه کارو کې چې کم خو سکولونو کې کم کریکولم خوده لشي ساينسي زده په خبره کوم.
جی،
اغه په کار دی چې متعارف کړل شي دلته د تعلیمي چې کم هغه د بجټ ته هغه برخه زیاته کړل شي، لکه وختي او رګزي سیم خبره وکړه دلته خې ساينس د بیټري جوړ شي. خو کده یکسان نظام تعلیم په نوم باندې دوی بیا د مرکز نه دلتا سوشل انجینئرینګ کوي، دلتا مونږلا پردی اتلان او پردی کلچرونه او پردی ژبه راوړي او په سبو ورتپی او د سبو خپل تاریخ، د قانون خپل تاریخ، د خاورې تاریخ، د خاورې کلچر، د خاورې ژبه دا د مینځ وړل غواړي. نو دا به د دې خلکو لکه د پښتنو، د بلوچو، د سندیانو، د پنجابیانو، د قانوني حقوقو، د بنیادی انساني حقوقو نه مخړول وي او هغه به په عمل کول وي.
جی،
زه دا وایم چې دا د سبو زمواري ده، سبو ته پکار دي چې هغه مطلب ساينس، هغه ریاضي چې کم د ایلیټ په سکولونو کې دي، هغه شان نظام تعلیم دغه سرکاري سکولونو ته مروري، دا به یو ښه نظام تعلیم دي. باقي چې کم سوشل سټډیز دي، تاریخ ته ژبه دا د صوبو په کار ده چې صوبې پخپله پخپله خوخه باندې وکي او خپل ژبه، خپل تاریخ، خپل کلچر ژوندۍ وساتي. د غشاني تاریخ او فلسفه د غوي په ژبه کې.
ډیر مهرباني چې د اوریدونکو ډیر مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان، ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے، خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با، ولی مال دی دا ولی طاقت راکو، خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی،
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سینا لو یارا، اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سینا لو یارا، او سینا لو بہادر راتا کو ہمت نرا کبھی غیرتی رو راتا کو غیرت نرا کبھی سکندر بخرا دارا خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا